امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې دا حمله روچی یو شمیر ځوانان په ګردیز کې مظاهره کړي او د پاکستان د خپلواکۍ ورځ تور ورځ بللې ده افغان خبریالان غواړي چې په کار کې او د کار څخه بهر یې مسؤلیت تضمین سي د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لري چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د خپل هیواد د اقتصادي جنجال پړه په امریکا اچولې ده خو اوس په مخ لري د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم تاسو خبرونه اوري د طالبانو یو شمیر مشرانو رسنیو ته ویلي دي چې دوی د لوی اختر په ورځ کې په موقت اوربند باندې غور کوي د رويټرز خبري ایجنټس د دوو طالب مشرانو له خولې رپورت ورکړی چې د غډله د لوی اختر په ورځ کې د اوربند په حق له باس کوي په وړو کې اختر کې د افغانستان د حکومت د ورخیز اوربند اعلان روسه طالبانو هم د دریو ورځو لپاره اوربند اعلان کړو خو په شاوخوا دوو تیرو میاشتو کې طالبانو بیرته جنگ ته مخه کړې ده او په دې څو ورځو کې سختې جګړې ته زور ورکړی دی په غزنی خار باندې د طالبانو په برید کې په تیرو 15 ورځو کې پلسکونو پوځیان او ملکی وګړي وژل شوي دي د دغو دوو طالب مشرانو له خولې رويټرز لیکي چې دوستانو مشوره راکوي چې د اختر په ورځو کې سلو ورځنی اوربند اعلان کړو چې د افغانستان خلک د تیر اختر په سیر سولیز اختر وکړي رويټرز هم دا شان دی او بل طالب مشر له خولې لیکلي چې د تیر اختر په سیر بردي ډلې مشران د اوربند په اړه ډول ډول نظر ولري خو زموږ مشر هیبت الله اخندزاده په خپل رول ولوبوي او تصمیم به ونیسي چې اوربند اعلان شي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي د شهزاده محمد بن سلمان سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی پومپیو د افغانستان د سولې په اړه د سعودي هلې ځلې ستایلې دي د غدوانو د دوشنبه په ورځ اګست 13 په ټلیفون غږېدلې دي رويټرز خبري ایجنټس وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او اوربند په اړه د سعودي د رول په ارزښت خبرې وکړې او هغه یې وستایو که څه هم له طالبانو سره پر روان لوی اختر کې د بل ممکنه اوربند پاره ډیر جزئیات ورکړل شوی نه دي خو د امریکا او سعودي د چارواکو له دغه خبرو ښکاري چې خای د اوربند وش افغان چارواکي وایي چې د اوربند لپاره هلې ځلې روانې دي په ټولنیزو رسنیو داسې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوي چې ګونې د غزنی په جنگ کې یو شمیر وژل شوي طالبان د پاکستان ورغلي او مړی پاکستان ته انتقال شوی دي د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی سناتور افراسیاب خټک په ټویټ کې د پاکستان د حکومت نه غوښتي چې په دې اړه دی وضاحت ورکړي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو هم په دغه اړه باندې د پاکستان د حکومت نه وضاحت غوښته دي افراسیاب خټک امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې په دې اړه وضاحت ورکړي ځکه چې دغه عکسونه ښایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو ته دغه مړی راوړل شوی دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه‌شنبه په ورځ خبرداري وکړو چې د امریکایي ټکنالوژي د سامانو سره مقاتیه وکړي ځکه د پوینا امریکا ترکیه ته اقتصادي تاوان رسول غواړي د دوه ملکونو اړیکې تر هغه نه وروسته خرابې شوې دي چې په ترکیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو مهم اعلان وروسته د لری بیا ډیره زیاته ټیټه شوه اردوغان وویل که دوی آیفون لري نو سامسنګ هم شته موږ په خپل هیواد کې وستل هم لرو هغه د خلکو نو وختل چې د پیسې د ارزښت ښه کېدو لپاره د خپل ډالري لری د ورواړوي لری د دې کال په اوږدو کې سلویخ فیصد ارزښت له لاسه ورکړی دی او د جمعې په ورځ 14% راټیټه شوې ده د لری ارزښت نن یعنی د سه‌شنبه په ورځ 15% پورته شوې ده خو پرون د سه‌شنبه په ورځ د لری ارزښت بیا یو څه یعنی 15% پورته شو د ترکیه تاجرانو پرون د سه‌شنبه په ورځ په یو ګډ بیان کې د حکومت نه غوښتي دي چې د لری د ناورین په وړاندې د کلک اقدامات وکړي چې د هغوی تاوانونو مخه ونیول شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د پاکستان سره یې تعلقات ډیر مهم دي او پاکستان او امریکا د تیرو وو لسیزونه ډیر ښه ملګری هیوادونه مایک پومپیو زیاته کړه چې هغه به کوشش کوي چې په راتلونکو کې د پاکستان سره اړیکې خیشي مایک پومپیو دغه خبرې هغه وخت کړې دي چې پاکستان ته د 14 اگست د ازادۍ یو پیغام ورواستو په لندن کې پولیس وایي چې یو سړی په خلکو باندې چې پیاده روانو موټر خېجولې دی او یو شمیر خلک یې زخمیان کړي دي. هغه کوشش کوي چې دغه موټر د پارلمان په ودانۍ باندې وروخېجوي. پولیس وایي د هغه موټروان د ټیرستي عمل په شکې نیولې دی او تحقیقات روان دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم دغه برید نروسته په خپل ټویټر باندې ولیکل چې دا په لندن یو بل ټیرستي حمله وه. دا حیوانات لیونیان دي او باید خاص سخت عمل ورسره وشي. او د مالی د انتخاباتو سارون کې وایي رای ورکونکو د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست په دویم وار انتخاباتو کې د امنیتی عواملو لکبل دومره رای ورنکړي. سره له دې چې یو شمیر پیښې وشوې مګر بیا هم په عمومي ډول رای ورکولو ادامه ولرله. او د چین حکومت د امریکا غږ د چینایي څانګې دوه خبریالان د شپږ ساعته توقف کېدو نه وروسته پرون د سه شنبې په سهار خوشی کړل. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا د دې خبرونې لومړی رپورټ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان قواوو د غزنی په شار او شاوخوا سیمو کې پراخ تصفیهوي عملیات پیل کړي دي. د جمهوری رئیس غنی یو ویان امریکا ژغ ته ویلي دي چې د تازه دمه عسکرو په رسېدو وسلوال طالبان له شار څخه په شا تمول سوي دي. نور جزئیات د سمیع الله جلال سی پر رپورټ کې واوري.
افغان حکومت وایي چې غزنی ولایت د ډیرو سرتیرو او د لوړپوړو امنیتي چارواکو په تلو سره په ښار کې وضعیت ښه شوی او له ښار د باندې هم تصفیوي عملیات پیل شوي دي.
غزه خوشبختانه با رفتن نیروهای حمایتی بیشتر و حضور لوی درکتز معاون ارشد امنیتی و معاون ریاست عمومی امنیتی ملی فعلا تمام نقاط شهر در کنترل نیروهای امنیتی هست و برنامه های تصفیه در خارج شهر جریان داره و سرمیاشت همین روز موفق شد که به شمار زیادی از هموطنان کمک های را برسانه.
د غزنی له کار څخه په تیرو څلور ورځې یو جګړو کې ګڼ شمیر کورنۍ وتلې دي.
امشو ساتای تقریبا 7 بجه بود. 7 بجه بود کې امطارای جی دوی چیزا اومدن نمو ساعت 1 ساعت ګنج اجازه را بمباردمان کړل. دیګه امروز کې مو داخل شهر اومده مور داخل شهر نمون منته نیروی کومکی اردو ملی چیزا بودن داخل شهر. بعد مو از یک گوشه شهر تیر شدیم اومده میسو.
په تازه ویډیوګانو کې ښکاري چې د غزنی په ښار کې ګڼ شمیر ویجاړې رامسته شوې او په سړکونو مړې لیدل کېږي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د خلکو کورونه او هټۍ سوځېدلې او په ښار کې یو ډول ویر خبره شوې ده. خو د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د غزنی اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه د قربانۍ په ورکولو سره د خپلو خلکو د امنیت ساتلو ته ژمن دي.
پیام مې به مردم افغانستان و به مردم شریف ولایت غزنی ای است که نیروهای دلیر امنیتی هر لحظه آماده به ای هستند که از وطن و مردم خود با قبول قربانی ها دفاع بکنند.
اخو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهنگ حق پرون وویل چې د غزنی ښار په څو ورځنۍ جګړه کې څه باندې سل ملکی وګړي وژل شوی دي. نوموړي د جګړې لخکیل لورو وغوښتل چې د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي.
ملګری ملتونه د جګړې له ټولو خکیل لورو غواړي چې د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو په رڼا کې د عامه تاسیساتو او د خلکو خوندي ساتلو ته پاملرنه وکړي.
له مخالفینو څخه د غزنی ښار د پاکولو په عملیاتو کې امریکایي جنگي الوتکو هم برخه اخیستې وه. طالبانو پر غزنی ښار په برید کې ټول مخابراتي انتنونه ویجاړ کړل او د ارتباطاتو په برخه کې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
یو شمیر ځوانانو په ګردیز کې مظاهره کړې او د پاکستان د خپلواکۍ ورځ یې تور ورځ بللې ده. دا رپورټ به لږ وروسته واوري. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون چارواکي د دغه پوهنتون د دوو تښتول سوو استادانو د تښتونکو څخه غواړي چې دا استادان دې د انساني او اسلامي ارزښتونو له مخې پرېږدي چې خپلو کورونو ته ستانه سي. دا دوه استادان چې یو یې امریکایي او بل یې استرالیایي دی دوه کاله مخکې په کابل کې وسلوالو تښتولي وه. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د امریکای پانتون چارواکی وی دغه پانتون دوه سازان چې یو شپږ کلن کیون کینګز امریکای او بل نه سلوی کلن تیموتی جانویکس استرالیایی دی او شاوخوا دو کال وړاندې په کابل کې د هکري شبکې د وسلوالو لخوا تختول شوی. دغوی تختون کې د دغو سازانو د خوشې کېدو په بدل کې د هکري ډلې د مشر د کورنۍ د خپلوانو چې افغان حکومت سره بندیان دي خوشې کېدل غواړي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس کینیټ هالند نن د سه شنبې په ورځ په دغه پوهنتون کې یو خبري کانفرانس چې د سړي تختونکو لخوا د دغو دوو سازانو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت جوړ کړی و. له سړي تختونکو د انساني او اسلامي ارزښتونو له مخې د دغو دوو سازانو د ازادولو غوښتنه وکړه. کینیټ هالند کسم امریکای پانتون د دغه دوه سازانو د خلاصون لپاره ډیر هڅې کوي، خو د دې لپاره چې سړي تختون کې د دغه سازانو په بدل کې خپل بندیان آزادول غواړي او دا بندیان افغان حکومت سره بندیان دي، نو ځکه د ښاغلي هالند پر وینا دا پانتون د خپلو سازانو په خلاصون کې ډیر څه نشي کولی.
So we believe that they were kidnapped by the Haqqani network.
موږ دا ګڼو چې دوی د حقانی شبکې لخوا تختول شوي او زموږ دا باور وروسته له هغه زیات شو چې د دغه استادانو تختونکو د هغوی د خلاصون په بدل کې افغان حکومت سره د حقانی د شبکې د کورنۍ د بندي غړو د خلاصون غوښتنه وکړه. یو ستونزه چې موږ ورسره مخ یو دا ده چې سړی تختونکي د بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي، خو دا بندیان افغان حکومت سره دي او امریکایي پانتون د بندیانو د خلاصون لپاره د افغان حکومت پر پریکړو هیڅ اغیز نه لري.
دوه کاله وړاندې د اګست په اومه وسلوالو د کابل د دارالامان په سیمه کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون سره نږدې د دغه پوهنتون دوه سازان چې په پوهنتون کې د انګلیسي ژبې درس ورکوو د ټوپک په زور نامعلوم زیاته وتښتول. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس خبریالان ته وویل چې طالبان دي دا سازان د اسلامي او انساني خواخوږي له مخې له خپل بند آزاد
کړي.
د هغوی روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ژوند یې هم تر ګواښ لاندې دی. هغوی درملنې ته لاسرسی نه لري او هغوی په ډیرو غیر بشري شرایطو کې په بند کې ساتل کېږي.
تیر کال وسلوالو طالبانو د دغو دوو استادانو یو ویډیو خپره کړه چې پکې استادانو د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه له طالبان څخه د خلاصون په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. طالبانو سومو د وړاندې یو شپږ کلن کیون کینګز امریکایي د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه یو اعلامیه خپره کړې وه او د هغه د روغتیایي وضعیت د خرابوالي په اړه خبرداری ورکړې وه. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنۍ چارو په وزارت کې یو پخوانی مامور وید مجدوی چې طالبان د امریکایي او استرالیایي استادانو د خوشې کېدو په بدل کې حکانی شبکې د بلسټي خودونکو مولوی جلال الدین حکانی د زوی انس حکانی او داغه یو ملګری عبدالرشید خوشی کېدل غواړي.
البته د زینو سرچینو په حواله دی ویلی وو چې باید ځکه سان چې حالته کابل رژیم په لاس کې دی او له بحرین هغه نیول شوی دی او کابل ته انتقال شوی دی چې انس حکانی دی او بل داغه ملګری عبدالرشید. دا ټول راز خوشی د طالبانو غوښتنه هم دا وه او تر اوسه پورې چې دا کسان ساتل شوي دي هلته طالبانو سره او ویل کېږي چې یو حالت یې هم ډېر خراب و او ناروغ و. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په هر حال دا جریان روان دی چې طالبان د دې مقابل کې خپل دوه کسان غواړي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې دغه دوه سازانو د خوشی کېدو لپاره په منظم ډول افغان حکومت د امریکا او استرالیا له حکومتونو سره په تماس کې دي. د افغانستان چارو کارپوهان دا ګڼي چې دغه دوه سازانو د خوشې کېدو مسله هم کېدی شي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د پیل شوو خبرو په بهیر کې که چیرې خبرې ښه پر مخ لاړې شي په یو پړاو کې مطرح شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو شمیر ځوانانو په ګردیز کې مظاهره کړې او د پاکستان د خپلواکۍ ورځ غندلې ده. دوی دا ورځ تور بللې ده. مظاهره کوونکو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریستانو له روزلو او پناه ورکولو څخه لاس واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا راپورټ را لېږلې دی.
نن په پاکستان کې د اگست 14 له برتنوي هند څخه د غهواد خپلواکۍ اخیستلو یو او یم کلیزن منزل کیږي. په کال 1940 میلادي کې د وخت له برتنوي هند نه پاکستان جلا او خپلواکۍ اعلان کړه. په داسې حال کې چې پاکستان نن دا ورځ لمانځي د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې لسګونو ځوانانو د ولارین په ترڅ کې د اگست 14 وغندله. دوی دا ورځ د نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو لپاره تور ورځ یاده کړه.
چور لسم دی اگست تو توری ورځ په توګه غندو چور لسم دی اگست تور ورځ ده لکه دوی چې آزادی ورکړې ده آزادی نه ده ورکړې بلکې دوی لاسپوڅه حکومت جوړ کړو انګلستان همدارنګ نورو هیوادونو د خپل ګټو په خاطر باندې نو موږ ورځ دا همدغه ورځ غندو او موږ وایو چې دا د اگست 14مه د پاکستان د آزادی ورځ نه بلکې دا د تروریزم نړیواله ورځ ده.
د غولاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او حمید رخ پر ټوکرونو په لیکل شو یو کلمو سره د پاکستان غندنه کړې وه. دوی ویل چې د پاکستان پر رامنځته کېدو سره په سیمه کې تروریزم ته لاره هواره شوې
او د ملک د نوي ځوانانو حافظې داسې بدلوي چې افغانستان کې دا جهاد روا دی او جهاد کول غواړو. خو نه، البته داسې نه ده، افغانستان کې جهاد نه دی روا او نه روا بولو، ځکه افغانستان یو اسلامي دولت دی او پاکستان 50 کلم لګیږي چې هغه نو څنګه کولی شي پاکستان او پاکستان به افغانستان کې لاس وهنو کې او افغانستان د مشکل جوړ کړي.
پر دې سربېره د سیمې یو شمېر هیوادونه او د غرض د امریکا متحده ایالاتو حکومت هم پر پاکستان دا تور پوري کوي چې ګنې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې او روزي یې، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ګردیز د نننی لاریون ګډونوالو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي، سوري تروریستانو له روزلو پناه ورکولو لاس واخلي. دوی ویل چې د افغان حکومت پر خلاف روانه جګړه پاکستان رهبری کوي.
څومره بریدونه چې دي که په غزنی کې دي که په نورو ولایتو کې دي، که ځانمرګ د ټول پاکستان اداره کېږي او په افغانستان کې جنګېږي، موږ دا غواړو چې د پاکستان د ازادي ورځ د لمانځه خوشحالي کوي او زموږ د غم ورځ دي. هر وخت موږ کې شهیدان کېږي، سل کسا، 50 کسا ځانمرګ دي مستقیم پاکستان، او موږ غواړو چې پاکستان له دې نه لاس واخلي.
د ګردیز مظاهره چانو د پاکستان د حکومت خلاف او په هغه هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ غږ هم وکړ. دوی پاکستان کې له پښتنو سره د دغه هیواد د حکومت چلند وغانده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ترکیې د پولي واحد لیری بیا مخ په کښته روانه ده. د دغه هیواد مرکزی بانک چې کوم اقدامات کړي دي، تر اوسه په دې کې بدلون نه دی راغلی چې د دوشنبه په ورځ د لیری د بیې د لوېدلو مخه ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دې اقتصادي جنجال پړه په امریکا اچولې ده او وایي دغه هیواد په لوی لاس هڅه کوي چې د ترکیې اقتصاد ته تاوان ورسوي. د دې مسلې نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسو ته کوي.
د ترکیې د پولي واحد لیری بیا په بي سابقې ډول مخ په کته روانه ده. د دې تنزیل له امله نړیوالې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا په دې تورن کړله چې د شال خوانې پرې د چړې گزار وکړ.
موږ په ناټو کې سره یو ځای یو او بیا تاسې خپل ستراتیژیک شریک د شال خوانه پر چاړه وهئ، آیا داسې کار د منلو دی؟
که څه هم د دوشنبه په ورځ د ترکیې مرکزی بانک هڅه وکړله چې د لیرې قیمت باثباته کړي، خو سره له دې هم په بې سابقې ډول د ډالر په مقابل کې مخ په تنزیل روانه وه. راپورټ وایي د سږ کال له پیل راهیسې د لیرې بیه د ډالر په مقابل کې په 50% ښکته شوې ده. د دې اقتصادي جنجال بهیر لا روان دی او تر څنګ یې په ترکیه کې د اقتصادي رکود اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. د دې ترڅنګ بل اندېښنه دا هم ده چې دغه اقتصادي ستونزه په نورو ځایونو کې هم خورېدلی شي. په داسې حال کې چې ترکیه د ناټو غړی هیواد دی، خو له واشنګټن سره یې اړیکې د سوریې د شخړې او د پادری انډرو جانسن د توقیف له امله خرابې شوې دي.
زه ستا د ستراتیژیک شریک په توګه په سومالیا او افغانستان کې در سره وم. موږ په بوسنیا کې شریک وو. په کابل کې موږ د هوایي میدان امنیت ساتو. تاسو امریکا څنګه کولی شئ چې دغه راز ستراتیژیک شریک د پی وای ډی او وای پی جی تر هغو سازمانونو لپاره له نظره وغورځوئ؟
امریکا د سوری په مسله کې د کردانو دغو دوو ډلو ته چې ترکیه ترهګری بولي پیسې او وسلې ورکوي. له بل پلوه د امریکا حکومت له خپلو متحدینو سره هم جګړه پیل کړې ده. په دې تازه وخت کې د ترکیې پر پولادو او الومونیم باندې دوه چنده تعرفې ولګولې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې پسې په ټویټ کې ولیکل چې د لیرې بیه زموږ د ډالر په وړاندې په بیړه مخ په کښته روانه ده. د ترکیه اقتصاد تر زیات اندازې پورې په ډالر پورې تړاو لري او د ډالر بیا مخ په زیاتېدو ده. د دې یو علت دا و چې یو شمېر هیوادونو لکه ترکیه له 2008 کال راهیسې له دې نه ګټه پورته کوله چې د ډالر د سود بیه ټیټه وه، ځکه هغه وخت نړۍ له اقتصادي بحران سره مخامخ وه. ډیر زیات پورونه به په ډالر واخیستل کېدل، خو اوس ډالر ډیر قوي شوی دی نو دا ګرانه ده چې پورونه بیرته تادیه کړی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورټ. د افغانستان د ښځو د خبریالانو مرکز وایي چې ښځو ته باید په مطبوعاتو کې د رهبرۍ تر کچې پورې د کار زمینه برابره سي، په حقوقو او امتیازاتو کې ورسره تبعیضي چلند ونه سي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی د کابل څخه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ښځو خبریالانو مرکز یو منشور خپور کړی دی چې په دفترونو کې د ښځو خبریالانو د زورولو مخه ونیول شي او هغو کسانو ته سزا ورکړل شي چې په دفترونو کې په دغو خبریالانو د جنسي تیری لامل کیږي. د دغه مرکز رئیس فرید نیکزاد نن وویل چې خبریالان باید د لیاقت او کفایت د اصل په اساس په مطبوعاتو کې د رهبریت مقامونه ولري.
بر اساس شایسته سالاری چطور بتانیم اینا را دخیل
بسازیم؟ د وړتیا پر اساس څنګه کولی شو دوی د مدیریت او تصمیم نیونې په برخه کې دخیلی کړو؟ د دوی پراخ ګډون د دوو ګټو لامل کیدی شي. د نورو ښځو ونډې ته ډېر فرصتونه برابروي او د ښځو د حقونو مسایل ډېر تر پوښښ لاندې راولي.
حضور خانما بیشتر فرصت میته برای پوشش مسایل مربوط به حقوق خانما.
فرید نیکزاد زیاته کړه چې ښځو خبریالانو سره باید تبعیضي چلند ونه شي او د نورو خبریالانو غوندې حقوق او امتیازات ولري. هغې د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه وغوښتل چې د دغه منشور په تطبیق کې د دوی د مرکز سره مرسته وکړي. د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی وویل دغه وزارت هم له ښځو خبریالانو سره د مساوي چلند یوه مقرره برابره کړې ده.
خانم ها باید از حقوق مساوي در
میرمنې باید په مطبوعاتي ډګر کې لسړیو سره برابر امتیازات او حقوق لري. د تقاعد مسایل لري او خطرناکو ځایونو ته سفرونه، د ژوند مسایل، د امیدواری او ولادت مسایل او داسې نور په دې مقرره کې راغلي دي چې د رسنیو لخوا باید په پام کې ونیول شي.
خبریال حسیبه ټکپال وای د مطبوعاتي چارو په لوړ مقامونو کې خزه کمی دی.
تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې په افغانستان کې اکثریت رسنۍ د نارینه او لخوا جوړ شوې دي. کله چې یو نارینه د یوې رسنۍ واک لري، هغه دا نشي زغملی چې یوه ښځینه پکې ډېر پرمختګ وکړي. دا هغه جنسیتي تبعیض دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو په ذهنیت کې ځای نیولی. تر څو دغه ذهنیت بدلون ونه مومي، دغه ستونزه هم ناشونی ده چې حل شي.
هغه سروې چې د ښځو خبریالانو مرکز کړی ده ښیي چې په ټول افغانستان کې 1,604 ښځې په مطبوعاتو کې کار کوي چې له دې شمېر څخه 1,604 تنه خبریالانې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، زموږ خبریال ذبیح الله غازی د نورستان کلو او بانډو ته تللی و او د دغه ولایت د کلیوالو د ژوند په هکله یې معلومات راټول کړي دي چې دا د رپورټ په ګډه واورو.
دا د نورستان په پارون کې د ډیوی نومې ولري سیمه ده. یوازې بانډچیان پکې آباد دي، څ خپلې څ پردی غواګانې او وزې پکې ساتي. په خپلو کې دومره عادي شوي چې هر مال ته په خپل نامه غکی او هغه غوا د رمې له منځه د لشلو لپاره ورځي. دیګي ډکیږي او شیدې تودیږي. ډیر دي چې د څارو له پوستکو جوړو دغه ګوډو کې ساتونه ساتونه خواري کوي، شیدې وشاربي او کوچ لشلومبورا بیل کی. د نورستانیانو د ژوند یوه لویه برخه په همدغې مالداري ولاړه ده. پنیر، د غواو غوړي او کوچ د افغانستان په کچه مشهور دي. مدشمن کڑاوی اورس تر بلی زیاتی دن کده وای په خوابه پلنډو سیمو کې غیا مندله خو اوس په سچو چنده وګدی مزلي غالی او د بانډو لاریم له خطرونو ډکی دي. زنی خو بختور دي چې د شیدو د پروسس د غلاسي ماشینو نه مندلی وای کار سچو چنده اسانه شوه ده. د بانډو ډیر خلک کلونه کلونه وارته نخکته کیږي، نه پویږي چې راکوز انسانان څومره سود شوي، زکه خو خپل ژوند تر نورو خګنی.
دا جون من د کلی جون نه داخلي
خوشاله ستې پکې
او مال په خپل ماړيږي او شودو پکې ډیر دی کودا کوچ راوځي نعمت نه پریمان دی دا څومره غټ نعمت دی
په داسره ووړي د شپې خپل کندري په ورتو دي ساتي وای کنه ساړبه وجني رالوي شي او زړ شي نه خوانځي او نه آرام ژوند خود دغه حالت د بدلیدو هلی لا به سادي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
او دا هم یو صحیح مطلب د نړۍ د صحیح ټولنې مشر وایي چې سش کال د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د مرض خپرېدل ممکن په لویدیځ افریقا کې په 2014 او 2015 کلونو کې د ایبولا د مرض څخه خطرناک وي. یالي لیزشلاین له جنیو څخه راستولی
د نړۍ د صحیح ټولنې مشر تیدروس ادهانم ګیبریس چې د یکشنبه په ورځ د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د بینی او مانګینا سیمونا چالت دی بولا مرض پور شوه مرتر استون شوه وای چې د هغه سره د تګن مخ کې اندېخنه موجوده و مګر د هغه اندېخنه اوس د پخوان هغه وخت زیاته شوله چې د کیو په شمال کې د موجوده شخړو لکبله حالت دی بولا په مرض دخته شو کسانو په علاج کې سخت مشکلات پیدا شوې دي. هغه وای چې تقریبا په هغه سیمه کې د سلو نه زیات وسلوال ډلې عملیات کوي. هغه وای چې سکه حالت د قتلونو د خلکو د تختولو د خلکو په عزت د تیری د پیخو په شمول ټول یو سل شل د تشدد قضیه حساب شوی دی. هغه وای
دات انوایرنمنت از ریلی کنډیوسیو فور ایبولا.
هلته په حقیقت کې فضا د ایبولا د مرض د خپرېدلو لپاره مناسبه ده ځکه چې دغه سیمه چې د خطر سره سیمه ده هلته ډېرې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او دغه سره سیمه باید د ایبولا د مرض د پټیدلو ځای شي. خاغلی تیډریس د ټولو متخاصمو ډلنه غوښتي دي چې دغه مرض د مخنیوي لپاره اورباند وکړي ځکه چې دغه مرض د هر یو تن لپاره ډیر خطرناک دی. هغه وایي سره له ډیرو خطرونو د نړۍ د صحي ټولنې او د نورو خیریه مؤسسو کارکونکي په ډیره زړورتیا په دغو سیمو کې د ایبولا د مرض د خپرېدلو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. اغلی تیدرس وایي چې د طبي خدماتو 214 کارکونکي او د سیمې شل تنه نور خلک د ایبولا د مرض په ضد واکسین شوي دي. هغه وایي چې نور واکسین هم سیمې ته انتقال شوي. د نړۍ د صحي ټولنې مشر ښاغلی تیدرس وایي چې دوی کارکونکي د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ګاونډیو ملکونو یوګندا، بروندی، رواندا او جنوبي سودان کې داسې سیاسي پیل کړي دي چې دغه ملکونو ته د ایبولا د مرض د خپرېدلو مخه بند کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت.
د پاکستان د سند په ولایت کې با د اوربشو حاصل دغه بازګر شتمن نکړي خو د اوربشو له پلال څخه با نسبتا ښه ګټه ترلاسه کړي. هر کال د غنمو د حاصل لا خستو وروسته په پاکستان کې شاوخوا 50 میلیونه ټنه پلال پاتې کیږي. سید حسین عابد لامدغه پلال د سوند موادو د جوړولو لپاره ګټه اخلي.
موږ پلال له بزګرو څخه په ښه بیه اخلو. له هغه وروسته په 15 مرحله لرونکو پروسه کې په ایتانول بدلو. پلال ماتو قندات ورڅخه اخلو، خمیره کوي او له هغه وروسته تقدیر کوو.
د البته په نامه د هغه لخوا جوړ شوی سیستم د پلال د تصفیه ترڅنګ فایبرټ موکر او منقلونه جوړوي چې له پلال تر لاسه شوی ایتانول پکې د سونګ د موادو په توګه کارول کیږي.
دا چې موږ تیل تولیدو او خرڅوي نو کې چیرې د دغو تیلو د خرڅلو لپاره بازار ونه لرو نو هیڅ ګټه نه لري. په همدې خاطر موږ د تیلو د تولید ترڅنګ هایبرید موټر جوړو چې له ایتانول او د لمر له انرژي څخه د سونګ د موادو په توګه ګټه اخلي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.